دیگر همکارم نوریاس نوری با مطالب تازه با شماست. نوریاس بفرمایید.
د ستر فروخت تاسو ستړي مشي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وبوجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ده په پارلماني چارو کې دولت وزیر سبا د کابینې له نوي لس سره ولس جرګې ته ورشي. دغه راز د دیارلس سوه درې نویم کال د مهمو پیښو په اړه د څېړنیزو راپورونو په ترڅ کې پر مهمو پیښو هم څېړنیز راپورونه درته خپروو. البته ډېره برخه د همدې څېړنیزو راپورونو ته ځانګړې شوې. خو لومړی خبرونه لرو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د یمن پوځي چارواکي وایي شیعه یاغیانو چې د یمن د ولسمشر مخالفت کوي د دې هېواد درېیم تر ټولو لوی ښار تاز او د دې ښار هوایي ډګر نیولی دی. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد پوځیانو په یوه اونۍ کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې اتیا سخت دریزې وژلې دي. خو لومړی به مرزی احمدزی ته ور ورکړو چې د افغانستان او د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کی.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د کورنۍ چارو وزارت وایي حساب وکړي چې ریفر خوندې په وژلو کې ښکېل کسان د قانون منګلو ته وسپاري. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي د یو دېرش مسافرو برمته کوونکو د دې کسانو د خوشي کېدو په بدل کې له حکومت د خپلو ملګرو د ازادېدو غوښتنه کړې. او راپورونه وایي چې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په دو امنیتي پولیسو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. پورا خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي حساب وکړي چې د فرخوندې په وژلو کې ښکېل کسان د قانون منګلو ته وسپاري. د دې وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر نن د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې وویل هغه پولیس به هم وپوښتي چې په دې قضیه کې غفلت کړی دی.
هیڅ کوم شمال ایمانم بوتروان ما پیدا کړیم اینی نفرای دیگه
ظاهر ویل په دې قضیه کې زه دخیل یو کس هم نه پریږدم. موټروان مو هم موږ پیدا کړدا کسان کچری پاکستان ته لاړ شي هلته هم موږ پیدا کوو او موږ به ونیسو. د امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې تر اوسه د دې پیښې په تړاو دیارلس کسان نیول شوي دي. د فرخوندې جنازه نن د کابل ښار په خیرخانې مینه کې خاورو ته وسپارل شوه. فرخونده د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د شهید شمشیر زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو خلکو له خوا ووژل شوه او بیا جسد ور واچول شو. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو ځینې استازي وایي د یو دېرش مسافرو برمته کوونکو د دې کسانو د خوشي کېدو په بدل کې له حکومته د خپلو ملګرو د ازادېدو غوښتنه کړې ده. دا خبره په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی ازادي راډیو ته کړې. نوموړي هغه اوازې هم رد کړي چې ګواکې یو دېرش سنه برمته شوي مسافرین آزاد شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې برمته شوي مسافرین روغ رمړ دي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. معلومه نه ده چې برمته کوونکو به د خپلو کومو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وي او تر اوسه امنیتي چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او راپورونه وایي چې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په دو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د هرات وی امنیتي مسول د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله نن د درې بجو په شاوخوا کې شوې ده. یوې بلې سرچینې هم چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیس یو پوسته دا مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. طالبان هم تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړی.
برتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ او ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سختي پریکړه وکړي. د لویدیځو قدرتونو جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې پرمختګونه وژغېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوستله. په اعلامیه کې ویل سوي موږ موافقه وکړه چې په اساسي برخو کې ضروري پرمختګ سوی دی، خو له دې سره سره لا هم ځینې مهمې مسلې شته چې تر اوسه پورې په اړه موافقه ممکنه سوې نه ده. پاکستانی چارواکي وایي د دې هېواد پوځیانو په یوه اونۍ کې د هوایي بمباریو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې اتیا سخت دریځې وژلې دي. دا عملیات د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې سوي دي. پوځي چارواکو نن ویلي چې لږ تر لږه اووه پوځیان د خیبر ایجنسۍ په تیرا دره کې د شخړو پر مهال وژل سوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر عاصم باجوه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي په خیبر کې تروریستانو له خپلو پټو تروریستان لخپل پټ ځایو استل سیوی چې د پولی لوري ته تشتیدل دي. تر اوسه اتیا تروریستان وجل سیوی او شاو خاصل کسه په دې پروسه کې ټپیان سیوی دي. دا شمیرې په خپلواک توګه نسی تایید کیدای. پاکستانی طالبان او یو متحده ډله یې لشکر اسلام په دې سیمه کې په اکثریت سره حضور لري. د طالبانو ویاند ویلي چې په خیبر ایجنسی کې له دوو ورځو راهیسې درنه جګړه روانه ده. د امریکا ولسمشر وایي دی د اسرائیل د نوي انتخاب سوي صدر اعظم خبره جدي ګڼي چې وایي تر هغه وخته چې دی صدر اعظم وي هیڅکله به یو خپلواک فلسطین نه جوړیږي. اوباما وایي د نتنیاهو لخوا د امریکا د اوږدمهالې پالیسي د ردولو وروسته به امریکا ارزونه کوي چې کوم نور انتخابونه سته چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ټینګه سي. اوباما دا خبرې له هفینګټن پوسټ ویبپاڼې سره پرون د خبرو پر مهال کړی دی. اوباما زیاته کړه چې د روانه اونۍ په خپلو تلیفونو خبرو کې نتنیاهو ته څرګنده کړه چې په داسې حال کې چې خلک په جدي توګه باور لري چې مذاکرات امکان لري، یو لاره موندل سخت کار دی. د سپینې ماڼۍ او اسرائیل د مشرانو خپلمنځي اړیکې هغه وخت خراب سوې چې نتنیاهو د مارچ د 18مې تر ټاکنو مخکې اعلان وکړ چې د ده پر صدراعظمۍ کې به یو خپلواک فلسطین نه جوړیږي. نتنیاهو وروسته له خپلو خبرو واوښتئ. د یمن پوځي چارواکي وایي شیعه یاغیانو چې د یمن د ولسمشر مخالفت کوي د دې هیواد دریم تر ټولو لوی ښار توز او د دې ښار هوایي ډګر نیولی دي. توز ښار نن یوه ورځ وروسته له هغه ونیول سو چې حوثي یاغیانو ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو پر ضد د جګړې غوښتنه وکړه. په توز ښار کې ځای پر ځای سویو د ځانګړو ځواکونو قومندان حامود الحراسي د ولسمشر هادي د ریاست جمهوري مشروعیت رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. دا غیر علني غونډه وروسته له دې کېږي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو د فوري مداخلې غوښتنه وکړه. د تونس ولسمشر وایي د هغه دریم وسلوال پلټنه روانه ده چې د مارچ په 13مه د تونس په یو موزیم کې یوشت خلک په ډزو وژل. په وژل سوي کسانو کې ډیری بهرني سیلانیان وو. ولسمشر بي جي قائد اس اس بي نن ویلي چې پر باردو موزیم په دې حمله کې درې کسانو لاس درلود چې دریم کس یې تښتېدلی دی. د فرانسوي شبکې آی ټیلې سره د خبرو پر مهال اس اس بي وویل هیواد یې له سخت دریځي سره په جګړه دی. چارواکو د امنیتي کمرو ویډیو خپره کړې چې ښایي دوه کسه په موزیم کې روان دي او وسلې ورسره دي. او د بشري حقوقو د څار اداره غوښتنه کوي چې د اروپای اتحادیه، فرانسې، جرمني او سویس مشران باید د قرغیزستان د ولسمشر سره د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مسله راپورته کړي. ټاکل شوی ده د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف بن لنن څخه اروپای هیوادونو ته د دې هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر کوي. د دې سفر د پیل پر مهال د بشري حقوقو د څار ادارې په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې اروپای مشران باید د قرغیزستان له ولسمشر څخه په خج منه واخلي چې د قرغیزستان په پارلمان کې د ولاندې سوي دوی هغه قانوني مسودې به چې له بشري حقوقو سره په ټکر کې دي نه تاییدوي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې اروپایي مشران باید پر اتمبایف فشار راولي تر څو بندي سوي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف خوشی کړي. دا تر اوس مهاله خبرونه او اوس ځو د هوا حالات اورو.
دا هم د افغانستان د جنوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه اته. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 11. هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 13. مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 14. په غزنی کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 14. او په گردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 3.
ازادي رادیو اوري خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که بیا هم د خبرونو ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر له دفاع وزارت پرته د شپاړسو وزارتونو لپاره کاندیدان دی باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولس جرګې ته وروپیژندل. ولس جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزارت نومان هم باید ژر وروپیژندل شي، ځکه دا وزارت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو کلیدي وزارت دی.
مونږ جدي غوښتنه دا یو ځکه امنیتي سکتور ته مونږ ډېر ضرورت لرو. باید د لاس نه مهم مونږ ته امنیتي سکتور ته هغه باید داخله ډکه سي او وزیر معرفي سي چې را اعتماد واخلي.
د 1993 کال د ازادي راډیو د څېړنیزو راپورونو په ترڅ کې مو په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي انتقال مسله هم څېړلې ده.
یو مثبت بدلون چې موږ یې وینو هغه دا ده چې اوس خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې تر څو د خپل دولت سره کومک وکړي.
د ازادي راډیو د 1993 کال غوره شخصیت هم در پیژنو. جواز خان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور له مړینې خپل خپلوان په دې خاطر خبر نه کړل چې له رایې ورکولو پاتې نه شي.
چې موږ داسې وویل چې دا بادشاه چې موږ ته جوړ شي موږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي موږ ته به یوه روزباز نه روزي افغانستان به جوړ شي.
ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خبرو. ټاکل شوی ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر سبا د کابینې له نوي لس سره ولسي جرګې ته ورشي. په عین حال کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې په اړوندو کمیټو کې به د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته یادو کسانو ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل شي. ولسي جرګه دغه شان له حکومته غواړي چې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر ډېر ژر وروپیژني. تفصیل یې د اجمل تورمان په رپورټ کې.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي سبا به ولسی جرګې ته ورځي او د نویو کاندید وزیرانو د معرفي په اړه به د جرګې له اداري پلاوي سره ګوري. غلام نبی فراهی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې کله هم د ولسی جرګې لخوا ورځ معلومه شوه کاندید وزیران به د وکیلانو پر وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي.
د جلال اباد جمهور رئیس د ځانګړي حکم پر اساس باندې پارسو کاندید صاحبانو لیست په ماته راغلی دی او که د خدای رضا وه سبا د دوشنبه په ورځ به زه ملاقات ولرم او په عین زمان کې به نور ضروري اسناد طی مراحل چې د مختلفو مراجعو څخه نه به ترلاسه کوم او وروسته به ولسي جرګې ته ورسیږي.
ښاغلی فراهی وایي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسي جرګې ته به وروپیژندل شي. د نوي خپاره شوې لیست په 14 وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دی نومول شوی. په دې لیست کې ټولې نوې څېرې دي خو د کابینې د پخواني لیست یو غړی سید سادات منصور نادری هم پکې شامل دی. په دې لیست کې څلور میرمنو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د لیست له مخې همایون رساد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته، عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته، اسدالله زمیر د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ته، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته، انجینیر محمود بلیغ د فائدامې وزارت ته، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت ته، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته، اسدالله حنیفی بلخی د پوهنې وزارت ته، سید سادات منصور نادری د خار جوړونې چار وزارت ته، ډاکټر عبدالبصیر انوار د عدلی وزارت ته، پوهنیار عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، او علی احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوی دي. دغه شان میرمن دلبر نظری د خزو چار وزارت ته، پوهندوی میرمن سلامت عظیمی له نشئ توکو سره د مبارزې وزارت ته، ډاکټر فریده مومن د لوړو زده کړو وزارت ته، او ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چار وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوی دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل خو ولسی جرګې ځنی په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځنی عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې حکومت د دفاع وزیر په اړه هم ډیر ژر یوې پریکړې ته ورسیږي ځکه د دوی په وینا د امنیتي سکتور د ډکولو تشا لومړنۍ اړتیا ده.
مونږ جدي غوښتنه دا یو ځکه امنیتي سکتور ته مونږ ډېر ضرورت لرو. باید د لاس نه مهم مونږ ته امنیتي سکتور ته هغه باید داخله ډکه سي او وزیر معرفي سي چې را اعتماد واخلي.
د ښاغلي احمدزی په وینا په کمیټو کې د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته به دوی ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګه دغه شان د کاندیدانو په تجربه، تخصص او مسلکي توب ټینګار کوي. وایي چې وکیلان به د همدغو معیارونو له مخې کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي. خو کارپوهان وایي چې نه پوخوا او نه اوس دغه اصل ته پام شوی دی. دوی انتقاد کوي چې ډیری دغه کاندیدان هغه کسان دي چې په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو ټیمونو لپاره کمپاین کړی دی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
افغانستان په 1993 لمریز کال کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د ټولو امنیتي مسؤلیتونو د لیږد شاهد و. دا بهیر په داسې حال کې ترسره شو چې لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې دوام لري او حکومت سل په سلو کې پر ټول افغانستان واکمن نه دی. خو له دې ستونزو سره سره افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښځه لیدلې، هغه څه چې نه یوازې افغانان بلکې نړیوالې هم تاییدوي. قسیم سولمل، افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په اړه یو مفصل راپور برابر کړی دی.
د امنیتي او سیاسي انتقال په خاطر 1993 لمریز کال د افغانستان لپاره لستونسو او لاسته راوړنو ډک کال بلل کېږي. په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره افغانانو د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخیست او پرته له بهرنۍ ځواکونو یې په خپلواکه توګه پوځي عملیات پیل کړل. افغان لوري ته د امنیتي انتقال په بشپړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غني هغه اندېښنې ناسمې وبللې چې ګڼې افغان ځواکونه د هیواد د دفاع وړتیا نه لري.
با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا
کرد. د امنیتي انتقال په بشپړېدو سره یو ناسمه فرضیه رامنځته شوه چې ګڼې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان او خلکو څخه د دفاع وړتیا او انګیزه نه لري. په صراحت سره وایم چې زه د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په صفت په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو نازېږم.
دا یوازې افغان ولسمشر نه دی چې د افغان ځواکونو وړتیا وستایي. په افغانستان کې د قاتم لاټر ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل هم دغه ځواکونو قابلیتونه یادوي.
Today as we case the ISAF colors and furl the resolute support colors.
لکه څنګه چې موږ د ISAF جنگي ماموریت پای ته رسو او قاتې حمایوي ماموریت پیلو، افغان پوځیان داسې وځای ته رسیدلی چې ټولو ته د قدر وړ دي. موږ به د افغان پوځیانو په روسانه مشورې او د هغوی په همکاري بوخت اوسو ترڅو هغوی داسې یو ستراتیژیک موقعیت ته ورسیږي چې وکولای شي جګړه وګټي. د طالبانو د رژیم تر نسکولېدو وروسته د نږدې 500 هیوادونو شاوخوا یو نیم لک پوځیانو د ISAF په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ. په دوی کې د استرالیا او مقدونی غوندې هیوادونو پوځیان هم شامل و چې د ناتو غړیتوب نه لري. افغان حکومت او خلک په تیرو 14 کلونو کې د څه باندې 3 نیم لکیز افغان پوځ جوړېدل په دغه واد کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو ستره لاسته راوړنه بولي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي افغانانو خوشاله دي چې د بهرنیانو پر ځای افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتي.
خب مردم به گونه بی سابقه از پذیرفتن مسئولیت ها
خلکو په بسیار توګه د امنیتی مسئولیتونو له انتقال څخه هر کله وکړ. خلک خوشاله دي چې خپل ځواکونه له هواده دفاع کوي. د ملاتړ د پاموړ دي او سابقه نه لري.
عام افغانان بیا افغان لوري ته د امنیتی مسئولیتونو د لیشت په اړه څه نظر لري؟ د هلمند اوسیدونکو حمید الله وای
یو مثبت بدلون چې موږ یې وینو هغه دا ده چې اوس خلک هم دې ته زړه ښه کوي چې تر څو د خپل دولت سره کومک وکړي او انشاءالله په آهسته آهسته توګه امنیت هم په ښه کېدو دی او کوم ځای کې چې اوس ملي اردو دی یا ملي پولیس دی امنیت هم تر پخوا د سمېدو په حالت کې.
تر 2014 میلادي کال وروسته افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو د لیشت پر موضوع لمړی ځل په 2014 میلادي کال کې د لیسبون په غونډه کې پریکړه وسوه. تر دې نه چې یو کال وروسته د شیکاګو په غونډه کې پر دې بحث وسو چې دغه پروسه به په 15 پړاوونو کې په تدریج سره عملی کېږي، چې لمړی پړاو یې د 1993 لمریز کال د سرطان په 16 نیټه و. د 1993 لمریز کال د جدي په ومه چې د 2014 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه وه، له بهرنیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو ستای او پنځم پړاو په یو لړ مراسمو سره تر سره شو. ناتو ځواکونو د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټه په افغانستان کې د قاتم لاټړ په نامه نوې ماموریت چې د افغان ځواکونو پر روزنې تجهیز هم لاټړ متمرکز دی پیل کړ. د همدې ماموریت لمخې به شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر 2018 میلادي کال پورې پاتوي چې زیاته برخه یې امریکایي پوځیان جوړوي. خو پښتنه داده چې افغان پوځ به چې له هم کافي وسلې نه لري او له مالی پلوه هم پر بهرنۍ مرستو اتکا کوي څومره وکړی سي چې له راتلونکو ستونزو او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د قاتم لاټړ د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال کریستین جاکوبسون ازادي رادیو ته ویل چې شای افغان ځواکونو پر راتلونکو کې له ځینو ګواښونو سره مخامخ وي، خو تر څنګ یې د دغه ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
There is an insurgency in Afghanistan.
افغانستان کې جګړه ده او شای پراتلون کې هم ځینی غواښونه موجود وي. خو زه دا دایم چې افغان ملي امنیت ځواکونه باور سره مخابله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت بیا په دې نظر دی چې افغان پوځ اوس کولای سي په یوازې توګه له هېواده دفاع وکړي.
افغانستان په 1993 کال کې د سیاسي انتقال شاهد هم و. د ازادي راډیو د 1993 کال غوره شخصیت هم هغه کس دی چې په دغه سیاسي انتقال کې خپل مسؤلیت پر ځای کړی او په غم او درد کې خپل رایه هم خپل رایه ورکړي او هم یې کورنۍ ځان سره بیولې دي او خپل رایه کارولې دي. جواز خان د ازادي راډیو د 1993 کال غوره شخصیت دی. په دې اړه احمد تکل ته بغوښ شو.
د ازادي راډیو د کال شخصیت د حمل د شپاره سمې د انتخاباتو په اړه نظریات که څه هم بیلابیل دي، خو دا ټول نظریات په دې مهم ټکي کې سره یو ځای کیږي چې د انتخاباتو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د قدرت سوله ییز انتقال ته امکان برابر کړ. هر افغان وګړی چې د انتخاباتو په ورځ یو علم خطرونه پر ځان ومنل او خپل د رای حق استعمال کړ د اتل حیثیت لري. خو په دې کسانو کې ځانګړي اتلان هم شته. دیموکراسي د ازادي په څیر ده چې قرباني غواړي. د ازادي راډیو د کال شخصیت هم د همدې باور له مخې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رای ورکولو حوزې ته ولاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رای ورکولو پاتې نشي. د وري په 15مه د شپې 12 بجې وې چې د جواز خان شپه کلنی لور دریم ګلې وروستۍ سلګۍ ووهلې او سایه ورکړه. خو د تڼیو ولسوالۍ په ورژلي کلي کې هیڅوک خبر نشول ځکه د سهار په 2 بجو د رای ورکولو محلونه پرانیستل کېدل. جواز خان وایي که سبا سهار کلیوال د ده په ویر کې د ګډون لپاره د ده کور ته راغلي وای نو زیات شمیر خلک له رای ورکولو پاتې کېدل، نو ځکه په هغه شپه د پر خپل زړه لویه تیګه کېښوده.
شپې تقریبا کم زیات غالبانو 12 بجې ټیم و چې موسه د کور والا راغله چې ته خو بیا ولای پرېتې دریم ګله دې په خاک ورسېده. د خپل کور والا ته مو وایي چې کسی چې چغور ونه کوي. د ما ورونه د ما وریارونه را جګ شول. دی ووایي چې یس بې د خپل پردي ته خبر وکړي. مو ته وایي چې نه سبو ته د رسمي ټکل یې ورېږدو. تقریبا په څلور بجې انتخابات ختم کیږي. مقصد شایبه توسې تر نه یغه پر نه خبروي چې تر څه د انتخابات رایم چولې نه وي بیرته به پاغه دین خپل پردي ته خبر کی چې انتخابات رای وکی پاجي کې به میچ توسې د مړای خاوره تسپري.
د وری په شپاره سمه چې د انتخاباتو تاریخي ورځ وه، جواز خان د سهار په 2 بجو خپل د زړه ټوټه ل خپلې مېرمنې او مور سره په کور کې پریښوده او د کورنۍ ټول غړي له استثنا پرته ل ځان سره د انتخاباتو حوزې ته بوتلل.
ایوام خپل مور و ایوام کور والا و داغه مې د مړی ته پریښوده. نور کاورونه مې وی کا خویان دی مې وی کا ویندیار مې وی دامه ټول موټر کې سره وکینول او زی ته ولاړی. د زنانا چې کوم وی د کلی دام په ډټسنه کې ولاګلې موږ د ژوندکی په ټریکټر په دغه چکرې بالو بتاره کې سور شوې د ډنټرک کې.
د ورژلي لکلي د رای ورکونکو ډله د تڼیو ولسوالۍ د انتخاباتو حوزې ته ورسېده. خو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وه او جواز خان اړوزي چې د کلي یو مخور ته حقیقت ووایي څو دوی وکولای شي له نورو مخکې رای ورکړي. سپینګیرای له خلکو غواړي چې جواز خان او د کورنۍ غړو ته لومړی د رای ورکولو وار ورکړي.
هلته یو سپینګیرا را پات شو. سپینګیر ورته وویل چې و خلکا چې و چې لږ آرام شي و خبره کوم چې وایي کا چې د جواز خان لور شپې په 12 بجې په خاکر سدلې دو خو تر یغه پیره د خبره پټه ستلې دو په زړه کې چې مقصد د خلک ټول دی او زیته راغلل. اوس دا مهرباني وکړه چې تاسو په دا اوزه کې د جواز خان دپاره دا رایې ته لږ لیار ورکئ چې مقصد دای د هغه رایه وچوي دای د خونه ته ځون ورسوي. خو دا نه د خلک لږ تغییر شول خفه شول ډېر. یو دوه ملټه خو چا کیسه نه کړه خلوصه. اخر کې ډېر سپنګیر مخته شول. د میښ کې ما کور والا چې وي دې ته ټوله ته لیار وکړه.
د د جواز خان میرمنې ته هغه شپه په یاد ده چې دا او سپین سرې خواښي د سترغم ته په کور کې یوازې پاتې وې.
مو ته خدای صبر وچو غم خپل په ټټر کې وسته تور م نه کرنے خبر میرمن نه کرنے خبر الامه خوکه پته شو आवाज زوته پته شم با سنرای چې کنو نو د خین د خپل تر زمونه په د جنکای نکړل خبر چې میکته داسه واقعیت په خښو یدو واسه ته کنهستی دوړه دوی چې کله د حرکتر وکړو تلیفون یې وکړو چې میک درغل د خپل غوندونو خبر کړ چې داسه میکته واقعیت په خښو.
بزومر خان د ورجلی کلی یو سیدونکې چې د دریم ګولې لمړینه د رای ورکولو په حوزه کې خبر شوی د جواز خان پریکړه د یو پاخه مشر کار ته ورته کار بولی.
دا سه مشر نه کول کایم جواز خان چا وکړل. جواز خان دا وکړل چې مړای پټ کو انتخابات یې خلوص کړل یې نه خبر وکړ چې مړای شوای دی یغه نه مړای ته روغلی میږي مزدګار ته خاخ کو.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات لغپلو ټولو لوړو ژورو سره تیر شول. د ملي وحدت حکومت جوړ شو او جواز خان خپل مسؤلیت د یو بادر کا افغان په توګه تر سره کړ. خو نږدې یو کال وروسته چې ژوند بیرته عادي بڼه خپله کړې د دریم ګولې د نشټوالي د غم پیټی د ده پر اوږو درنیږي.
دغه خپل الواد څه دی دغه یو د زړه ټکړه د زړه نه خوسیدو خو بالکل کله کله مته په خوب کې رایدیږي ولا اوس دی داسې د سترګې ته داسې مخته مخته راته ګرځي.
د جواز خان مور هم د خپل لمسی د مړینې ترخه خاطره یادوي خو په داسې حال کې چې د خپل زوی د پریکړې ننګه کوي وایي چې له صبر پرته دوی ته بله لاره نه وه پاتې.
دا نه ډېره دانه سخت کېږي چې ته چې اتمم ځکه تراجدي مرګی ډېر سخت دی تریخ دی په نیمګړې دنیا کې مرګی تریخ دی یورانګی تریخ دی خو بیا میږ صبری به خدای ته پر صبر شوي.
دیموکراسي په افغانستان کې ډېر نوی مفهوم دی او د جواز خان د مور په عمر ډېر خلک خایي په تعریف او اهمیت پوه نشي. خو جواز خان که څه هم ښوونځي او پوهنتون ته نه دی تللی مګر په دې اړه خپل تصور او خپل نظر لري. دی په زغرده وایي چې ولې د ده لپاره انتخابات مهم و دومره مهم چې د دریم ګولې دروند غم یې پرې هېر کړ.
انتخابات یې د ده لپاره ته مهم و چې څلوېښت کاله تقریبا ووتل خو جنګ دی وینادو مرګ دی بام دی هدېغه نه و چې اخر په میخوا مسلمان یي بام خلوص شي لاس میړه پنځه میړه مړه شي ام خوره لري ام موره لري ام پلوره لري ا دغسې الواده پته کېږي نه اخر اخر په مینه خو یو کین وخت کې ژوند درسي که دا ژوند به په دغسې سره یور کې تېروو ستړی یو د جنګې نه تر تبا بربودي.
جواز خان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا نوی حکومت ته د قدرت سپارلو ته چې په افغانستان کې د واک لومړی ځل سولې انتقال بلل کیږي په کوم نظر ګوري؟
الحمدلله چې په افغانستان کې یو بادشاه دیار لس کوله اندازه دو په وزن بچی وکړه. بیا شکریا هزار هزار شکریا چې دا خپل چوکای پر ازا پریخوا چې ملګری د متوستا وسپرله. زه په دانه ډیر پخره
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت په یو وخت کې د څو مثبتو صفاتو په خاطر ستایو. په جواز خان کې زړورتیا، زغم، تدبیر، هیواد او د هیواد ګټو ته وفاداری او ګڼ نور صفات یو ځای شوي او د ورجلی کلي اوسیدونکو هم ګام په ګام د دې صفاتو پر پلونو پل ایښی. او لکه څرنګه چې د کلیوال قمر خان کیسه کوي دوی د قانون او نظام حاکمیت ته هومره لیوال دي چې د هیواد د مشرانو له غوښتنې سره سم هر څه ته تیار دي.
خبرې دویر غولې وې که مړی ته دلته پته شوي وای نو اولته رایه نه چوله کده پوه شوې که نه چې بیا مړی ته نه وای پته شوي رایه تالو شوې وای هلته مړی پته کېده. خو بیا دا معنا ده چې میږ داسې وی چې دا بادشاه چې میږ ته جوړ شي میږ ته به یوه بودیز نه جوړه شي میږ ته به یوه رزباز نه روزي افغانستان به جوړ شي هر به سړی به په خپل کاروبار په خپل اسپا وختا شي بادشاه به ویل وي د میږ به تلل وي.
ا اتدیرش کلن جواز خان ده تنه ولسوالی پا ورژلی کلی که اوسیگی دای بزگار دای او پا یو معمولی کور که چه دای وغره لپاس ودان دای استوگ نلری دای دنگزوان دای چه لند تور گیره دای یو عام افغان بناور کوی خوشمیرلی او پا دقت خبری خیی چه عام افغانان نور نو هغه پخوانی ساده و گری ندی او تودو سیاسی تحولاتو بدل کری دی. جواز خان دا تمنه لري چې د خپل رای په بدل کې به له حکومت او چارواکو څخه ترلاسه کړي، خو ژمنه کوي چې د یو عام افغان په توګه به د هیواد په سیاسي چاپیریال کې ژوند ته دوام ورکوي. جواز خان وایي د 1993 کال په انتخاباتو کې د خپل لور مړی په کور کې پټ وساته چې خلک د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره له رایې ورکولو څخه پاتې نه شي، خو په بل ځل انتخاباتو کې به حتی که یو لاس هم ونه لري گدون کوی.
ده ازادی رادیو ده دیار لسه و درینویوم کال غور شخصیت مو پیجان پتیرو کلونه که گلاغا شیرزای دی نگرهار پخوانه والی ده بشری حقونو فعال انارکلی هنریار ده اولس جرگی غلی رمزان بشر دوست استندر غلی فرهاد داریا ده بشری مرسو تنظیمون که دی غازی امان الله خان لور هندیا ده موسیقی دی ملی انستیتوت رئیس احمد ناصر سرمست او تیر کال هم ده خیریه مؤسسه مشر احسان الله بیاد ده ازادی رادیو شخصیتونه وو. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلی وو. وخت په افغانستان کې 4:00 او 1:30 دقیقې دي. اوس به بیا هم ملالۍ بشیر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
راپورونه وایي چې د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په دوو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د فرخندې په وژلو کې ښکیل کسان د قانون منګولو ته وسپاري. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد پوځیانو په یوه اونۍ کې د هوایي بمباریو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 80 سختریزې وژلې دي. د یمن پوځي چارواکي وایي شیا یاغیانو چې د یمن د ولسمشر مخالفت کوي د دې هیواد دریم تر ټولو لوی ښار توز او د دې ښار هوایي ډګر نیولې دي. د امریکا ولسمشر وایي دی د اسرائیل د نوي انتخاب سوي صدر اعظم خبره جدي ګڼي چې وایي تر هغه وخته چې دی صدر اعظم وي هیڅ کله به یو خپلواک فلسطین نه جوړیږي. او د تونس ولسمشر وایي د هغه دریم وسلوال پلټنه روانه ده چې د مارچ په 13 د تونس په یوه موزیم کې یو شت خلک په ډزو وژل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام در پیژنو. خو د غرض د ازادي رادیو تفصیلي پروګرامونو په ترڅ کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو په اړه چیرنیز راپور اوس خپرېدو ته چمتو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ترافیکو لوی ریاست وایي په 1993 کال کې د ترافیکو پیښو له امله د مړینو کچه د تیر کال په پرتله 40% انټیټه شوې ده. دا چې علت څه دی د ناجی صفی په چیرنیز راپورټ کې به واورو.
ترافیکي پیښې دا مهال په افغانستان کې تر جګړې وروسته د ځاني تلفاتو دویم ستر لامل ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 کال کې د یو شمېر خونړیو ترافیکي پیښو شاهد و چې له هغې جملې څخه په کابل، بلخ، هرات، زابل او ننګرهار ولایتونو کې د دا ډول پیښو یادونه کولی شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو لوی ریاست وایي چې په 1993 کال کې تقریبا 1,303 تنه په کابل، 1,385 په بلخ، 311 کسان په هرات، 6 تنه په زابل او په ننګرهار کې 300 کسانو ته د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله وختي. د دې ریاست د پلان مدیر عبدالقادر وایي چې په یاد کال کې په ټول هیواد کې د ترافیکي پیښو له امله د مړو شمېر څه باندې 1,100 کسانو ته رسیږي. نوموړي وویل چې د 1992 کال په پرتله په 1993 کال کې د ترافیکي پیښو له امله د مړینې کچه 40% کمه وه.
د ترافیکی پیښو سطح په 1993 کال کې نسبت 92 کال نه کمه وه. په 1993 کال کې د مړو شوو کسانو شمیر 1,100 و، په داسې حال کې چې دا شمیر په 1992 کال کې 1,290 و، چې دا شمیر 15-30% پورې کم شوی دی. او د ټپیانو شمیر په 1993 کال کې 2,240 دی، چې دا رقم په 1992 کې 15 2359.
د ترافیکو مسولین د هم وای چې په دې ورسېو کلونو کې د ترافیکي پیښو د کمولو په هدف هڅې زیاتې شوې دي چې د اصولو پلي کول جدي کړي، تخنیکي نیمګړتیاوې پوره او د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي. ویل کېږي چې دا مهال تر ډېره ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کېږي. له دغو لارو یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې هر کال دغلته د ترافیکي پیښو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي نشي مواد کاروي او له ترافیکي اصولو سرغړونه کوي.
زما نوم نور احمد دی، زه د کندهار ښار اوسیدونکی یم. دا روزه د ترافیکي پیښې بیخي زیاتې کېږي. ډریوران چرس وڅکي، بنانه شی په خپل حال کې نه وي، نو د دې د وجې سره ترافیکي پیښې زیاتې کېږي.
زه پرځانه یم یو تن د کندهار اوسیدونکی. ترافیکي پیښې په اوسو مهال کې ډېر سوي دي چې دولت هم دا خوښ ته چې دغه سړکونه جوړ کړي او نور موټروانان ته دا هدایت ورکړي چې دا د خپل موټران په شهر رفتار سره وچدي.
په همدې حال کې د کابل جلال آباد لوی لارې اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. دوی وایي چې موټر چلوونکي باید له احتیاط څخه کار واخلي، خو د کابل ښار اوسیدونکي او موټر چلوونکي بیا وایي چې تر ډېره ترافیکي پیښې د زورواکو او هغو کسانو لخوا ترسره کېږي چې قانون نه مراتوي. په کابل ښار کې د ترافیکي پیښو د عواملو په اړه د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو او موټر چلوونکو ازادي رادیو ته وویل:
زورواکي دي، قانون نه مراتي، رسته راست باندې نه اوري، چپ راست باندې نه اوري، بس وار کې نه پرېږدي.
موږ غوښتنه ده د حکومت څخه چې باید ترافیک خپلې وظیفې ته متوجه ودرېږي. کم ځای کې موړي د ترافیکي نشان ولاګي چې ګاډي والا ډرایور ور باندې پوشي. ډرایوران لیسنس نه لري، دوه ورځې کیلنډر یې بدرایم ورځ ډرایوري ورته ناشته سترنګ ډرایوران
ته موټروان د دوه ورځې د موټر ته ورختلې بدرایم ورځ باندې وځي ډرایوري مغه راشنر غونډري ما شوم و یا غړ سړی و یا بل څه وګي.
خو د ترافیکو مسولین بیا د دې پیښو لامل د سړکونو خرابوالی، د موټرو تخنیکی ستونزې، ډیر سرعت او د ترافیکي اصولو نه مراتول یادوي. د کابل د ترافیکو مدیر اسدالله وایي چې له هغو سرغړونکو سره جدي چلند کیږي چې ترافیکي قوانین نه مراتوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1393 کال کې د سرغړونکو د جریمو له امله د ترافیکو عواید څه باندې 100 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي چې مالیه وزارت ته به وسپارل شي.
د تخلفاتو د مخنیوي په خاطر، د جلوګیری په خاطر، مازفین د ترافیک ته شوی دی، پر اقامت یا پر چاره یا پر ځای کې چې هلته ضرورت وي ترافیک خپل پارچې د جریمې سره هلته محذب دی. سږ کال موږ د اضافه تر د 100 میلیونه نه تقریبا موږ عواید لرو چې د عواید وزارت مالیې ته رسما تسلیم شوي دي. بالد طریقه دا ټول صرف د مؤاخذې په مورد کې.
له دې ټولو سره سره یو شمېر عام وګړي وایي چې تر هغه چې په ټولو خلکو قانون یو ډول تطبیق او سرغړونکي مجازات نشي، نو ترافیکي پیښې به په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتې شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت راورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زنده وو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورځ بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترمو دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما پیغام دا یو سړی دی، ورس دی، دا څلور کاله کېږي چې باندې وسیږي. دا نه دی معلوم دغه دی، دا قلمرغاد ولسوالۍ دی، بادغیس ولایت دی، بادغیس ولسوالۍ دی، قلمرغاد ولسوالۍ دی. کیا سړی پهپاله معلومات غواړي؟ دغه شمېر د جمع وي لیونی سړی دی، بالا خو دماغي تکلیف لري. دغه لمبه چې زنګ وي 0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ځان د ولایت په اوسېدو چې فلحال په هلمند کې یم. دلته یو ورک عجز دی که چېرې څوک په دې حقله معلومات غواړي چې مدد نومېږي نو ما ته دې په دې شمېره ټلیفون وي سپر اوس واتې نه وي شپږ سوه څوارلس یو سل څلور پنځوس
په موجوده جنوري په لومړیو کې اعلان شوی چې د انډړو په ولسوالۍ کې سور رنګ یو سړی چې اعصاب یې خراب دي کله وایي چې د خوس او کله وایي د ګردیز یم. زه عرض کوم چې د اعلان کوونکي د ټلیفون شمېره راکړی شي او یا د اعلان چې شوی دی په دوه درې خپرونه کې خپور کړی شي. د ټلیفون شمېره ده 09 1 8 1 8 1 6 1.
زه ډاکټر نجیب الله د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د لوی مهندس قصا سره په تماس کې یم. ما یو نفر پیدا کړی دی د حاجي لاجان په نامه ډنګر جګ نری سړی دی. دی ځان د کابل کابل ځان د کابل د اوسېدو ځان معرفي کوي. زه د کابل د سیمې یم. نو هر چا ته دغه ورور په برابر باندې دی ویل چې دا زموږ قریب دی په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونیسي. سپر و سپر اته یو دیر سلو دیر درو اته سپر و سپر اته یو دیر سلو دیر درو اته و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
ولی سلام علیکم زنید من دوالایا که در گرمسی دو لسانی افتا بسر آقا خبر کم از ما رو سورا کو و نتبلا پنامه در برزین یه بسلطان نماز مصر و آقا در ازادی در ریا در کارکون کسی دی آم نمینه در ازادی را دیا در دقص پیدا سو
زه زرغون د منګرهار ولایت د کانی ولسوالۍ نه تاسو نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره دلته داود په نوم باندې یو دماغي تکلیف هم لري. دلته موږ سره اوسېږي او د وایي چې زه د بغلان اوسېدونکی یم. نو که د چا ورور یې تره زوی نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 1 8 10 10.
زه خپل د کندز ولایت تقریبا لس کلن وم شوم تقریبا ولس کاله که اوس کاله مې ایران کې تیر کړی. اوس نو راغلی افغانستان ته. کوم څوک د ما خپلوان او هغه دوستان مې په دې شماره کې زنګ وروي 0 1 8 7 3 1 1 8. وسلام خدای تعالی.
زه د ورمومي د ولسوالۍ څخه جمال خان په نامه د تاسو سره تماس کې یم. محترم غواړم چې د زما نمبر تاسو سات کړي ستنام لارې څخه د ورمومي د ولسوالۍ په باندې اطرافو کې یو کس ته چې هغه چیت قد لري او توره ګرده ږیره لري او دماغ غاښونه نه لري په اول وخت کې هغه ګرځي راغلبه نه لرله
او په څو وخت وروسته کې هغه سره وینا کوله او ویل چې ما زه به خلاصه شو او هغه په وردګي ژبه باندې خبرې کوي. لیکن درې کاله کېږي چې وړمې د ولسوالۍ پاتا په ګرځي او په کورونو کې خیر خیرات ټولوي کړي. هر چا دغه شوری کوي له موږ سره د بدغوس ماره باندې تماس ونیسي، لیکن هغه موږ ته خپل نوم نه راڅرګند سړی چې بدغوس ماره باندې هغه له موږ سره اړیکه ونیسي. پروا بیا شونې دي یا درې سوه څوارلس صفر و اویا شونې دي پنځه اتیا درې سوه څوارلس.
زه ډاکټر نجیب الله د هلمند ولایت د نګالي ولسوالۍ د لوی مانس سره په تماس کې یم. ما یو نفر پیدا کړی دی د لاجان په نامه ډنګر جب نری سړی دی. دی ځان د کابل کابل ځان د کابل د اوسېدو ځان معرفي کوي. زه د کابل د سیمې یم. نو هر چا ته دغه ورور په برابر باندې دی ویل چې دا زموږ قریب دی، په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر اته یو دېرش څلور دېرش درو اتیا صفر و صفر اته یو دېرش څلور دېرش درو اتیا. والسلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
زه غلام حیدر خوشارم د روزګان ولایت اوسېدم چې په الحال په هلمند کې یم. دلته یو ورک عجز دی که چیرې څوک په دې حاصله معلومات غواړي چې مدد نومېږي نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي. صفر و سوه اته نوي شپږ سوه څوارلس یو سل څلور پنځوس.
زما پیغام دا یو سړی دی ورس دی دا څلور کاله کېږي چې دلته په لا باندې اوسېږي. دا نه دی معلوم دغه دی د قلمرغاد ولسوالۍ دی، بادغیس ولایت دی، بادغیس ولسوالۍ دی، قلمرغاد ولسوالۍ دی. کیا سړی په اړه معلومات غواړي؟ دغه شمېر دې زما ووي. یو نه سړی دی بالا خو دماغ تکلیف لري. ودغلم بس جزانگو صفر و صفر درې صفر دغه یو شپږ درې نه یو نه هر څه کولی شي په دغه اړه مثلا معلومات راکړي. دماغي تکلیف لري دا څلور ساعته کېږي چې دا باندې استیږي. طالب دې د کوچ سره راغلی دی اوس کور ته ځي نو کور لاره ورته راشي.
ما پیغام دغه دی چې دا د امازون په نام موږ یو اقتصادي تکلیف لري. دا سمې یو ځوانۍ طالب پیدا کړی دی څلور کاله کېږي چې زموږ سره رفتار دی. زه په نارسراج کې د ګرش د ولسوالۍ په نارسراج کې اوسېږي. دا دلته زموږ سره رفتار دی. هر سړی کولی شي چې دغه سړی پیدا کړي بس نارسراج ته دې راشي. د ټلیفون نمبر دې درته ووایم صفر و صفر درې یو شپږ درې نه یو نه پښتون باندې موږ ته ځنګ وی دا پر فراش کې په دربان کې به ځان تاسو کیږي. السلام علیکم.
دا کومه د مارکیو سوالي تر سره په تماس یو چیرو اسادې مو پیدا کړی شین کوټ دې سترګې کده کوم روري په دغه لمبر دې موږ ته ځنګ وی صفر و صفر و خبرې نشه کولای. نو مې نه مطلب خبرې نشه صفر و صفر و صفر نه مسلمان ورور اسادمو پیدا کړی شین کوټ دې سترګې کده کوم روري په دغه لمبر دې موږ ته ځنګ وی صفر و صفر و خبرې نشه کولای. نو مې نه مطلب خبرې نشه صفر و صفر و صفر نه شپږ یو څلور شپږ کده هر مسلمان یې راځي چې د هلمند د مارجول سوالۍ د محمد جواد پر چرای باندې دلته څه کرای چار مسلمان ورور چې راځي خپل ورور پیدا.
ما ته د یو رمضان په نوم ما ته د یو نفر معلومات شته چې په هجران کې ما سره هم معلومات شته. کولی شم چې ده ته معلومات ورکړم؟ د هر چا چې خپل وي ما ته د په دې شماره کې په تماس شي صفر هفتاد و هفت شست و نه سی و چهار هفت صد و نود و دو. شماره یو ځل بیا تکرارم صفر هفتاد و هفت شست و نه سی و چهار هفت صد و نود و دو. د رمضان پلوم ده په ایران کې ما سره معلومات شته ډېر وخت کېږي چې خپل کور نه نادرکه شوی ده په تماس کې نه ده. وسلام
دی محمد علی ولسوالۍ نه خبره کوم. هغه د عبدالله په نوم چې په ننګرهار کې کوم کار پیدا شوی ده څوار اسکران د ګلاب خان زوی او زوی اعتراض وایم هغه د لمبر یې راکړی ما.
السلام علیکم زه حبیب الرحمن یم چوکس دلته نادرکه شوی موږ سره دی عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علی ولسوالۍ د باره د کلي دماغی حالات سینه دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلی کې د اسرائیل سره دی او تلیفون نمبر باندې دی لمبر زنګ راوخی 0 درنوی شپختل وی وسو دولس په دې باندې موږ ته تماس ونیسی او په عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه وی او په دې باندې موږ تماس ونیسی. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عبد المجید روزګان نه ولایت جراوت ولسواله سره په تماس کې دلته ګونګي د 100 کال کې چې د جاري جیر شکاله څنګه جیر شکاله خبر چې عمر د خپل لري ان شاء الله ملای ګونګي دی په غوږو کړم دی ان یو څور د خوشاله یا خو بعد پر لار رواني لاسونه غور دي د هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره ژوند وو چې پر ونه شپاسو درایا تلور سو اسایا په پای کې بیا ته. السلام علیکم. زه د رسګان نه ولایت جراوته ولسوالۍ څخه پته ناسې دلته ګونګي دی چې ډېر شکاله څنګه ډېر شکاله قدر چې عمر لري وزو کوم دی ګونګي دا وسنه ون څور دی داسې لکه مادار کم شي هر چا چې دی ماته په دغه شمیره ځم وي 0 9 6 3 4 7.
یو هلک د کونړ ویګل اوسیدونکی ده. دی داسې وایي چې زه د کونړ د ویګل اوسیدونکی یم. تقریبا له دا یو نیم کال نه را په دې خوا د جلال آباد په ښار کې بې سر او بې سرپنسته ګرځي. ځینو خیره موسساتو ته مور معرفي کړي وو. هغوی یوه میاشت دوه میاشتې وساتي بېرته ښار ته را خوشې شي او تقریبا عمر یې داسې د 14 کالو ده او نظام دی وایي چې زما نوم نظام ده او د پلار نوم یار محمد ده. خدای داسې پاتې ده دلته د ښار کې ګرځي د جلال آباد په ښار کې د مخابراتو چوکې تلاشي چوکې داسې ګرځي. معیوب هم ده په دې نس کې چره خوړلې ده او معیوب دا کار هم نشي کولی او کله یو ځای او کله بل ځای په سارا باندې شپې کوي. نو که زما غږ د دوی څوک دوستان یا خلک اوري نو دغه خپل ماشوم په لټه کې دي چې د جلال آباد په ښار کې انشاءالله یا به د مخابراتو په چوکې ترلاسه کړي او یا به د تلاشي په چوکې د جلال آباد ښار ترلاسه کړي. معیوب ده او کمزوری هم ده او که څوک خپلوانې وي د کونړ ویګل دی وایي چې زه د کونړ ویګل یم او نوم یې نظام ولد یار محمد. څوک دوستان او خپلوانې د اواز زما اوري د په لټه کې دي شي د جلال آباد په ښار کې دي انشاءالله دی ترلاسه کولی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د وجد روزګان نه ولایت جراوت ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. په وزو کړنې ولایت پر لار روان یم. لاسونه مو ورغلي د هر چا چې دې مرز په دغه شمېره راځنګ 0 9 6 3 4 5 6 7 5 8. السلام
علیکم. هلو السلام علیکم. زه حیات الله د هلمند ولایت له سرګاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سره د بسم الله په نامه یو سړی دی. تقریبا چې د 18 کال کېږي چې زموږ سره دا سره دی کوچنی و نو اوس تقریبا ژرې ده غلې ده پرزنه شین خان دی کچېرې د ده قریبان او دوستان د زموږ اعلان نه اوري په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي نو موږ به د دغه سړي په هکله معلومات ورکړو چې پراویا اتاچا نهلوسوات.
خان محمد د هلمند ولایت کچکول سالي د خې اړیکه نه پوهه ده. دلته په کچکول سالي کې دا تر لو په نامه چې دا څلور کال کېږي چې موږ سره سره دی کڅو یو د پلسن کې وګورئ چې په دغه شمیره چې سپر و سپر ا ر یو شپږ څنګه اته څنګه شمیره دل بیا تکرارو
د وسو اته د 3 سال څخه ځاګه. وسلام. زه اکبر خان له ایران څخه د وسلو اجزانو پروګرام ته د پیغام ریکارډوم ځکه چې د ایران څخه اورپاتې کېدنه کیږي. د غلام فخي په نامو باندې یو څوک
چې ولس کاله خبر یم چې دلته دی ژوند کوي په هغه باندې معلومات ترلاسه کړي، نو زه کولی شم چې دغه سړي معلومات زه ورکړم. په دې نمبر دې له ما سره تماس ونیسي. 0 9 1 9 4 3.
السلام علیکم، میں فلانا اللہ پکا ہو رہا ہے سر. اس اچھا اور کہ یا دو حسین کو نام باندھے کہ دو شماری بولا تو دے اکسو کی پوچھنا کہ نو پدیش میرا زنگ ہوئے سے پر ہوتا بری درا کی اش پوچھتا.
ہلو السلام علیکم، میں میرویس دی لوگر دی ولایت دی پلی عالم دی درویش دی کلی سے خبر کو مکسر ہے. سلای دا کل زان انجان خی کل سے جمال خی او کل ازان دی غزنی دی ولایت پوری مربوط خی او کل دی شلگر او کل دا دی واقعی دی معلوماتی نکی گی اصاب خرابی دی سرگیش نی دی او اصابی سی کار نکی دی بارو دی کز راکونه مولیدلی دی عمر تقریبا حت دیر ستلویف تو پوری بی گیره که لگ لگ سپین دا غلی دی سارم لگ لگ سپین دا نو معلومات نکی گی سدا دی کم جی دا سرگیمش نی دی نو څوک د ده پورې څه معلومات لري نو موږ سره تماس ونیسي. د پل عالم د درویش د کلي د تلیفون شماره ده 0 5 4 2 4 3. زه بیا هم تکراروم 0 5 4 2 4 3. وسلام نعیم جان له طرف.
زما لس کاله کېږي چې زه پاکستان له حجکین نه ورک شوی یم. زما خپل نوم قدیر دی، د پلار نوم مې اسلم دی، ټول نوم سلیمین دی، بدل نوم التحاب دی، بل نوم مشتاق. او زه د پاکستان له حجکین نه ورک شوی یم. خپل د ماماګانو کورونه مشیاغونه مولي حاجي حسین منصفي حمیدالله احمد. خو زه اوس په افغانستان کې یم. زما به اعلان کړ زما پلار اسلامي اوري یا ترونه مې اوري ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو جلی دا درائی پر کشنی دا سنگین دا کشنی درائی پر ملکہ بانی یو جلی دا ما پر روز مبشن پیدا کرل او دا کامل اختر محمد دی دا ورور من کی دی والا سن اولاد دی والا اسمت دی او دا وجه دا کندار دا دیم دا مصران آدی دا مصران شرازی دا گریشو دا مصردا خواد دی آدی سر مکور دی کشنی دا سن پرکو دی دی نکالی دی فورا نمائی سن دی نمائی شن دی کشنی جلی دا او پرمخ بانی کشنی ساب دی داش دا ار چاش نخطا دا دا مصردا برا دا سنگیر دا درانی کسی پر جراسی دا دی ران جلی. السلام علیکم ورحمت.
السلام علیکم، زه عبدالله د خوست ولایت څخه خبرې کوم. چې دلته یو ورور دی په ځل نمیږي، دا دوه کاله کېږي چې په خوست ولایت کې اوسېږي. زما سره که څوک معلومات غواړي زما سره د بدا شمېره زنګ ووهي 0 1 0 6 1 8 6 1 1 0 1 6 1 8 1 2 1.
زه خانوری دی ننګرهار ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ د اشرفخېلو نه تاسو سره په تماس کې یم. د ورک شوو عزیزانو نه یو جهان مانه او بل یو زمونږ ځای کې داسې یو لیوانۍ غوندې شاندې سړی دی چې نوم یې والا سلیم اخوند دی او لاسونه چې دي په زولانو باندې هغه شوي دي دا خوږ شوي دي ټاپونه ورکې دي او دغه سړی چې دی د غزنی ولایت دی، غزنی ولایت ډېر یادوي او په خبرو کې صالحه عثمان ډېر یادوي. که هر چا دغه لیوانۍ د کورنۍ یو زما اواز اوري دا چې په دغه نمبر موږ ته زنګ راوي او خپل سړی دې ترلاسه کړي 0 1 5 2 3. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، کتا سه دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانه ورید کېده شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي. اول ته دغه پروگرام لسره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.